امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د رول هرکلی کوي. د عراقي کردانو د پیشمرګه قواو یوه ډله کوبانی ته رسیدلې ده، او د بشري حقوقو ډلو د اسرایلو د هغې پرېکړې غندنه کړې ده چې وایي په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني مزدوران د یهودانو سره په بسونو کې یو ځای سفر نه کوي. درنو اوریدونکو سلام، د ازادي راډیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه دا رپورټونه واورئ. د خبرونو وروسته په پیل کې به تاسو ته د چین ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور ورځني سفر په لاسته راوړنو، چې البته یوه ورځ لا هم پاتې ده، د اشرف غنی د ویان نظیف الله سالارزي سره په مستقیمه توګه د چین په تماس وسو. بل رپورټ به ټاکل شوی چې د افغانستان ولایتي شوراګانې په یوې میاشت کې رسمن خپل کار پیل کړي، او په تونس کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شول. دغه رپورټونه دي چې وروسته یې اوري. اوس په موقعي پوره خبرونه ته چې ځان او شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول هرکلی کوي. د رویټرز اژانس نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د خارجه وزارت د یو لوړ پوړي مامور له قوله ولیکل چې د افغانستان د آبادۍ په اړه په روان هفته کې په بیجنګ کې د خارجه وزیرانو په کچه د یو کانفرنس جوړېدل، او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر د دغه خبرې یو کاره ثبوت دی. واشنگتن او بیجنګ د ایران د اتمی پروګرام نه نیولې د جنوبی چین د سمندرګي په شمول د مهمو نړیوالو جیوپولیټیکي مسایلو په اړه سخته لانجه لري او ډېرې ستونزې لري، خو دواړه اوس په افغانستان کې یو شان ګټې لري. د سه شنبې په ورځ چین ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د 2018 میلادي کال تر پای پورې 320 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. اژانس د امریکایي مامور له قوله چې نومې نه دی ذکر شوی وایي باور لرو چې د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان په اړه د چین پالیسي په فوقالعاده ډول په مثبت لوري روانه ده. د جمعې په ورځ به د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې چې په بیجنګ کې جوړیږي د آسیان د سازمان د غړو ملکونو او د مرکزي آسیا د هیوادونو خارجه وزیران برخه اخلي. چین هیله لري چې دغه کانفرنس به په افغانستان کې د آبادۍ او امنیت په راوستلو کې ګټور ثابت شي. د سپینې ماڼۍ مشاور جان پودیسټا د امریکایي هیات مشري په غاړه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز له تیرو دوو هفتو نه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي علاقه کې د پاکستان پوز د طالبانو په ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د چهارشنبې په ورځ به په نښتو کې 9 کسان وژل شوي دي او په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې 1 وسلوال جنګیالي او 8 پاکستاني عسکر شامل دي. خو پاکستانی چارواکو دا ونه ویل چې د خیبر په ایجنسۍ کې په روانو پوځي عملیاتو او هوایی بمباریو کې څومره ملکی وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د پوځي وویان تورن جنرال اسم سلیم بجوا نن په پیښور کې خبریالان ته وویل چې تر اوسه پورې 40 طالبان وژل شوي دي او 100 کسانو یې ځانونه پوځ ته تسلیم کړي دي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف د پیښور یوه پوځي روغتون ته ورغی او په وروستیو جګړو کې د زخمي شوو پاکستاني عسکرو پوښتنه وکړه.
زمون غږ د واشنگتن نوري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوه مؤسسه چې دفتر یې په بریتانیا کې دی د فعالینو له قوله وایي چې د اسلامي دولت له ډلې سره د جنګ لپاره د عراقي کردانو د پیشمرګه قواو یوه ډله کوبانی ته ورسېده. هغوی د سوریې د کردانو د ملاتړ لپاره هلته ځي، او 10 کسان یې د ترکیې له سرحد نه د پنجشنبې په ورځ اوښتي دي. د کوردي پیشمرګه قواو 150 وسلوال د یوې موافقې له مخې له عراقي کردستان نه ترکیې ته پرون د چهارشنبې په ورځ روان شوي، او ټوله ورځ یې په موټر موټرو کې سفر وکړ. د سوریه کوردان له تیر څو هفتونو کوښښ کوي چې په کوبانی کې د اسلامي دولت د پرمختګ مخه ونیسي او دغه ښار له سقوط نه وژغوري. پرون د کوبانی د کوردانو د مرستې لپاره د سوریه د رژیم د یوې مخالفې وسلوالې ډلې د آزادې سوریه د پوځ 50 کسان هم ملګري شو. پینټاګن وایي چې امریکایي جیټ الوتکو په تیرو دوو ورځو کې په کوبانی کې 8 واری د اسلامي دولت په هدفونو باندې بمباریګانی کړي دي.
د بشري حقونو مؤسساتو د اسرائیلو د هغه پریکړه غندنه کړې ده چې لمخې به په لویدیځه غاړه کې فلسطیني مزدوران په هغو سرویس موټرو کې بالکل سفر نشي کولی په کومو کې چې ناقل یهودان سفر کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر موشی یالون وړاندیز کړی دی کوم فلسطیني کارګران چې په اسرائیلو کې کار کوي باید بیرته له هغو امنیتي پوستو نه ستانه شي چې اسرائیلو ته د ننوتلو په مهال پرې تیر شوي وو. د بشری حقوقو طرفداران وایي چې د دې وړاندیز اصل مطلب دا دی چې فلسطینیان نور نشي کولی چې د ناقلو یهودو سره یو ځای په سرویس موټر کې سفر وکړي. ځینې ناقلین چې په لویدیځه غاړه کې آباد شوي دي له فلسطینیانو نه د خطر احساس کوي. ځینې په دې عقیده دي چې په جلا جلا سرویسو موټرو کې سفر کولو نه د اسرائیل چارواکو هدف دا دی چې فلسطینیان او اسرائیلیان یو له بل نه د قوم او دین په بنیاد جدا وساتي او دا په خپل ذات کې د نژادي توپیر معنا لري. د اسرائیلو د دفاع د وزارت یو لړپوړي مامور امریکا غاک ته وویل چې هدف دا نه دی بلکې موږ غواړو چې په ناقلو یهودو باندې د حملو د امکاناتو د کمولو په خاطر د څارنې سیستم پیاوړی کړي. په روانه هفته کې د اسرائیلو لوی څارنوال یهودا وینسټین د دفاع وزیر موشی یالون ته یو لیک واستو او ویې لیکل چې د نومبر د 9 پورې په لیکلي ډول د دغه کار لپاره خپل دلایل ورته روښانه کړي. خو د چهارشنبه په ورځ ښاغلی یالون د پارلمان غړو سره د ملاقات په وخت له خپلې پرېکړې نه دفاع وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمن غږ د واشنگتن نوري. د امریکا خارجه وزارت وای کومه تفسیره چې د اسرائیلو د صدر اعظم په باب یو نامعلومه امریکایي مامور کړی دا نامناسبه وه. د امریکا د خارجه وزارت وایندې جین ساکی ویل
obviously we believe that moving forward it's in the best interest of both sides to address the issues
دا او موږ باور لرو چې د سولې د پروسې په پرمختګ د دواړو خواو په ګټه دی. حکومت مسایل چې په دې ارتباط را پیدا کیږي باید چې په مناسبه توګه مطرح شي نه د شخصي حملو لارې.
په یوې مقالې کې چې د انټرنیټ لارې د اټلانټیک میګزین مجلې کې چاپ شوې ده د یو امریکایي مامور له قوله پکې د اسرائیل سره اعظم بنیامین نتنیاهو پسې سپکې خبرې لیکل شوې دي او په لویدیځه غاړه کې د یهودو د آبادولو د پالیسۍ د جاري ساتلو له امله نوموړی یو بزدل انسان وباله. له بلې خوا ملګرو ملتونو پر یوه عاجله غونډه وکړله چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د زرو نورو کورونو د جوړولو په موضوع غور وکړي او په دې اړه د فلسطینیانو شکایتونه واوري.
د زیمبیا د جمهور رئیس مرستیال ګای سکاټ د افریقا د وچې په جنوبي برخې یا فرعي بیدیا کې په تیرو 60 کلونو کې لومړی سپین پوستی دی چې د یو هیواد د جمهوري ریاست په څوکۍ کېني. ګای سکاټ د زیمبا د جمهور رئیس مایکل ساتا له مړینې نه وروسته د چهارشنبه په ورځ د موقتي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. نوموړي د قسم کولو په مهال وویل
elections for the office of
the جمهوریت د اساسي قانون د مقرراتو مخه با د نوي جمهور رئیس ټاکل لپاره په نوي ورځ کې انتخابات وشي او تر څو چې نوي جمهور رئیس ټاکل شوی نه وي زبد قانون د غوښتنې سره سم د زامبیا د موقتی جمهور رئیس په توګه کار کوم.
ساته چې په 2011 میلادي کال کې انتخاباتو کټل د لومړي ځل لپاره د څو ګوندي دیموکراتیک ملاتي پارټي شل کلنه واکمنی پای ته ورسوله.
د اسرائیلو پولیسو یو فلسطینی سړی په دې شک او ګمان وشتلې او وژلې دی چې وای غوښتلې یو اسرائیلي ووژني. د دغو وروستیو پیښو له امله د بیت المقدس په زاړه ښار کې د مسلمانانو او یهودانو ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. په ختیځ بیت المقدس کې مسجد الاقصی پروت دی چې مسلمانان یې د خپل یو مقدس مقام په توګه پیژني او یهودیان هم ورته په تقدس ګوري. اسرائیلو د پنځشنبه په ورځ هغه لارې او سړکونه بند کړل چې په ختیځ بیت المقدس کې مسجد الاقصی په لور ځي. د فلسطین مشر محمود عباس دغه کار د فلسطینیانو په ضد جنگ اعلان وګڼو. پولیس ویل چې معتز حجازي په نوم فلسطینی سړی په خپل کور کې هغه محل وشت چې هغه غوښتل د یهودیا ګیلک په نوم یو یهودی چې بیت المقدس کې د یهودیانو د زیات حقوقو لپاره مبارزه کوي ووژني.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي کېدی شي امریکا تر هغه مهاله د ایبولا د انفرادي پیښو شاهدي چې په لویدیځه افریقا کې د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د هغو امریکایي روغتیایي کارکوونکو درناوی وکړ چې د لویدیځې افریقا نه بیرته ستانه شوي او یا هم هلته په سفر روان دي. د امریکا روغتیایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا به ډیر وخت ونیسي چې د ایبولا د خپرېدو په وړاندې د هیواد د غبرګون چمتووالی لوړ شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ته چې د چین نمنګ سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزه په مستقیمه توګه را سره دی، هغه به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اکله چې چین سره خبرې په کم ارتباط څه پکې نوې وي او نننۍ ناسته د چا سره وه په کومو مهمو مسایلو غږېدلې. البته په مجموع کې به د چین د سفر په هکله لنډه ارزونه د سالارزي صاحب نه واورو. سالارزي صاحب ستړی مشي.
مننه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان چې زموږ بلنه منلې ده او په مستقیمه توګه د چین نه را سره په تماس کې یاست د واشنگټن په سټډیو کې. البته مهرباني وکړئ سالارزي صاحب، مهمه خبره البته د چین سره د افغانستان اقتصادي اړیکې د وخت نه او ډیره تمام د افغانانو اپم دی برخه کده. مهم لاس راوړنې دا چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی سفر او چین ته افغانانو تم ډیره ده چې تازه او نوې غوښتنې به په سفر کې چې ترسو افغانستان په اقتصادي لحاظ باثباته اوسي. نو مهرباني وکړئ نوې خبرې په سفر کې څه وي. البته د تیرو څو ورځو په اکلام منګه پښتنې لرلې.
مننه. په لومړي سر کې باید دا وایم چې ټولیزه ډول کو تاسو دې سفر ته نظر واچوئ، دا تقریبا د داسې سفر و چې په بې ساري توګه باندې د افغان پلاوي نه هرکلی وشو او د کومو مرستو د اعلان او ژمنه چې وشوله دا هم په توقع نه ډېرې وې. تاسو به اورېدلي وي چې د چین د حکومت تقریبا 2 میلیارډ چینی پیسې یعنی د یوان 2 میلیارډ یوان د افغانستان لپاره په راتلونکو درې کالو کې اعلان کړی چې دا د 13 کالونو په پرتله د دې مقدار ډېر دی او دا به د افغانستان په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې په اقتصادي چارو کې په ساختماني برخو کې د ریل د خط په جوړولو کې د بندونو په جوړولو کې د انرژي په تولید په دې برخه کې به دا په مصرف ته ورسیږي. او یو مهمه خبره بل دا و چې کوم ټول وړاندیزونه چې د افغانستان لخوا د اړیکو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پانګه اچونې په برخه کې په فرهنګي برخه کې چې کوم وړاندیزونه د افغانستان لخوا وشو دا د چین لارخ د دنه ته تو دار کله وشو او چې د چین ارخ دا تاو دی کړ چې یو ځانګړی کاری ګروپ با او ګماري تر څو چې د افغانستان سره په د دې وړاندیزونو په جزئیات باندې باسي او د دې لپاره هغه عملی لارې چارې ولټي چې بل اخر دا کوم وړاندیزونه وعده چې دوه خانه کیږي دا په هغه عملی نتایج باندې د افغانستان د خلکو لپاره بدل شي.
بله. نه ناسته د چا سره و په کومه مهمه خبره نن غږیدلې؟
په لومړي سر کې په تیرو د تیرو درې ورځو کې چې کومې ناستې ترسره شوې دي، په اول سر کې د چین د ولسمشر سره، بیا د چین د صدر اعظم سره، د هغه د پارلمان د رئیس سره ناستې ترسره شوې دي. او په دې ناستو کې بیا هم د ټولو پایا د چینی اړخ پیغام واضح و چې هغه دا و چې دوی د افغانستان خپل ملاتړ ته د پخوا په څېر دوام ورکوي او دوی به چینی شرکتونه د تواته چې په افغانستان کې لا نور پانګونه کوي په هو یو ستاندېخني د امنیت برخه کې درلودې چې د دوه اساسي شرط امنیت برخه او د افغانستان د جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی په واضح توګه دا چې منو کچې د امنیت د خکېدو لپاره به هغه جی پی او کماړي اقدامات چې دا به د افغانستان د خواځر ترسره شي تر څو چې د پانګا چون لپاره یو امن چاپیریال په افغانستان کې برابر شي او افغانستان د چینی اړخ دا هم واضح کړی چې چین د افغانستان لپاره په لنډمهال کې په منځمهال کې په اوږدمهال کې او د اوږدمهال نه هم ورآخوا یو استراتیژیک گاونډی دی او د دوه هغه اړیکو تمنګ په یعنی ډیر ارزښت قائل سو غواړو د چین سره خپل مستقیم ارتباط د
مننه سالارزه صاحب لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ سبا د جمعې ورځ د آسیا د زړه هیوادونو کانفرانس جوړیږي څومره تمه شته دی چې دا کانفرانس به د افغانستان لپاره ډیر مؤثر وي
اول خو چې د خپل د دې پروسی کمپایل چې شوه دی د دې اساسي مخدده چې د افغانستان اول په سیمه کې د افغانستان لپاره هغه کوم اړین لاټر ته چې ضرورت دی د افغانستان لپاره رامنځته شي او سیمه کې د هیوادونو ترمنځ اعتماد لا نور هم پیاوړی شي تر څو چې سیمه د یعنی په یو موټی شکل عمل وکړي او کومې ستونزې چې په دې سیمه کې موجودې دي هغه له منځه یوسي.
بله یو وروستۍ پوښتنه په بخښنې سره سبانۍ لیده کاته باید د چا سره یې آیا داسې د نورو ملکونو لوړپوړو چارواکو سره د لیدو کتو پلان لري؟
سبا به ولسمشر د خپله د آسیا د زړه یا د استانبول د بهیر یا پروسې په نوم چې یادیږي د دې کانفرانس د پیل به د په یو وینا سره وکړي او وروسته به هغه دوه اړخیزه ناستې هم په جدا توګه د یو شمېر هیوادونو سره ولري.
ډېره مننه سالارزه صاحب کورم ودان.
مننه سر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولایتي شوراګانې په یوې میاشت کې رسمن خپل کارونه پیل کړي. د موضوع د تفصیل لپاره به د اکرام شینواری رپورت په ګډه واورو.
د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دغو شوراګانو ته په قانون کې د ښځو لپاره په پام کې نیول شوو څوکیو نه زیاتو ښځو لاره موندلې ده. د سیمه ایز ارګانونو د ادارې تخنیکي او پالیسۍ مرستیال فرید مامونزی د پنځمې په ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان وروسته دغو شوراګانو د کار د پیلیدلو او نورو مسلو په باب خبر اعلان سره د خبرو په وخت ویل چې د انتخاباتو په قانون کې په ولایتي شوراګانو کې د ښځو لپاره 40% څوکۍ پام کې نیول شوې وي. خو د حمل د شپږمې ورځې دولتي شوراګانو په انتخاباتو کې 1.2% خزو دغه شوراګانو ته لاره موندلې ده.
موجوده وکیلان د ولایتي شورا 455 دي. په دې دور کې 90 خزې دي یا خزینه وکیلانو ولایتي شورا ته لار پیدا کړې ده او متبقي نارینه دي. 13 ولایتي شورا کې 440 نفر ټولو چې په دې کې 113 خزینه وي او متبقي نارینه وو.
دولتي شوراګانو په تیرو دوه دورو کې په دغه شوراګانو کې خزو ونډه 15% ته رسیدله چې په نوي قانون کې چې د ولسی جرګې لخوا سکل تصویب شو دا ونډه 40% ته راکته شوې ده. فرید مامونزی وایي چې بل چهارشنبه به په دیالو ولایتونو کې ولایتي شوراګانې کار پیل کړي.
قانون کې کوم پښبنی چې ورته شوې ده چې په 15 ورځو کې دای باید به داخلي انتخابات ترسره کړي دوه داخلي انتخابات ترسره کړي. دا مونږ پرخېدي ولایتي شوراګانو ته خپل چې پراس کې ته ولایتي شوراګانو موجوده رئیس د هر ولایت او د حکومت په نمائندګۍ باندې د رئیس صاحب جمهور په نمائندګۍ باندې د ولایت مقام محترم والی صاحب هم سره ملګری وو سیږي. امیدوار يم چې پروان دوه هفتو نه ونیسه تر څلور هفتو پورې د تالیف مراسم ان شاء الله تکمیل شي. منگ منتظر د طرز العمل او د داخلي انتخابات او د مشرانو جرګې د کمیسون لخوانه د کمیسون سره په تیر هفته کې مجلس لرل کوشش هم پر دې دی چې نه انتخابات هم شي او طرز العمل التماده نه وسیږي نو بیا په داخلي انتخاباتو کې یا د سنا په انتخاباتو کې مشکل لرو.
په دغه خبري غونډه کې د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکۍ ادارې د انسجام رئیس سید احمد خاموش خبر اعلان ته ویل چې دولتي شوراګانو د تیرو دوه دورو پرتله په نوي دوره کې دولتي شوراګانو غړو ته د انتخاباتو په نوي قانون کې ولر اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. خاموش ویل چې په پخواني قانون کې دولتي شوراګانو د استازو د کار او واک او هم یو لړ اداري مسلو په باب سرګنتیا موجوده نه وه چې په نوي قانون کې دغو مسلو وضاحت شوی دی.
ابهام در نصاب برگزاری جلسات و همچنان
خاموشویل د غوندو د جوړیدو په وخت د نصاب په برخه کې د وضاحت نشتون همدارنګه دولتي شوراګانو د خپل منځي غوندو کې د نصاب مسله چې حتی دا مسله به په سیاسي مسله بدلیدله او په یو ولایت کې به نه پاتې کیده او ډیر وخت په پارلمان او حتی جمهوریت ته هم رسیدله. همداشان خاموشویل چې دولتي شوراګانو په پخواني قانون کې دولتي شوراګانو د واک په برخه کې هم ناسرګنتیا موجوده و چې اوس په دې برخه کې هم وضاحت رامنځته شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو قانون دولتي شوراګانو ترڅنګ د ولسوالیو د شوراګانو او تخاروالیو لپاره انتخابات هم په پام کې نیولې دي خو په افغانستان کې د نامنیو له امله تر اوسه د ولسوالیو په کچه هیڅ انتخابات نه دي ترسره شوي. د ولسوالیو د شوراګانو د نشتون له امله د افغانستان مشرانو جرګې ته دولتي شوراګان نه د یو استازي په ځای دوه استازي استول کیږي. د افغانستان د سیمه ایزو اورګانونو خپلواکه اداره وایي چې په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې دولتي شوراګانو لس غړي او رئیسان وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په تونس کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شول. د نتایجو په اساس نوی سیکولر ائتلاف تر نورو ګوندونو ډېرې رایې ګټلې دي. دغه ائتلاف چې د ندای تونس په نامه یادیږي د پارلمان د 211 څوکیو نه 15 څوکۍ ګټلې دي او اوس به نوی حکومت جوړي. لیزا براین د پاریس نه د تونس د پارلماني انتخاباتو په اړه رپورټ رالیږلی دی چې په پښتو ژباړه یې روښانورزی تاسو ته اوري.
د یکشنبې په ورځ کله چې د رایه اچونې مرکزونه وتړل سول نو په یو څو ساعتونو کې د انتخاباتو د نتایجو پیشبینیو او د ګوندونو لخوا د رایو شمیرلو وښودله چې د ندای تونس په نامه ائتلاف تر نورو ډلو ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د ندای تونس اصلي رقیب د النهضة اسلام پاله منځلاره ګوند هم هغه وخت خپله ماته ومنله. دا د یو څو انتخاباتو رسمي نتایج اعلان سول او ندای تونس د انتخاباتو ګټونکی اعلان سو چې د اساسي قانون په اساس به نوی حکومت جوړ کړي. د فرانسې څلرویشت د خبري چینل سره په مرکې کې چې د دې اونۍ په پیل کې خپره سوله بي جي خالد السیبسي د ندای تونس د مشرانو نه وویله چې اوس وخت دی چې د یو ائتلافي حکومت په اړه دې خبرې وسي. هغه وویله چې د ولسمشري انتخابات به چې د نومبر په میاشت کې کیږي په دې اړه مهم نقش ولري. نړیوالې ټولنې په تونس کې د انتخاباتو هرکلی کړی دی. د 2011 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې په تونس کې پارلماني انتخابات کیږي. د تونس د نوي اساسي قانون د جوړېدې راهیسې بیا دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تونس انتخابات مهم ګڼلې دي او ویلي دي چې دغه انتخابات یو ښه مثال ګرځېدلی سي. د انتخاباتي کمپاینونو په مهال د افریقا د وچې په شمال کې د دغه هیواد د مشکلاتو نه هم پرده پورته سوه. تونس د بیکاری، خراب اقتصادي حالات، د جنایي پیښو د ډېرېدو او د افراطیت د مشکلاتو سره مخامخ دی. په زرګونو کاندیدانو او په لسګونو ګوندونه د پارلمان د څوکۍ لپاره سیالي وکړه خو په پای کې یوازې دوه ګوندونه بریالي سول. دغه د منځني ختیځ لپاره د فرانسې د انستیتیوت کارپو وینسنت ګیسر څرګندونې دي چې د فرانسې راډیو ته یې وکړې. هغه ویل چې د انتخاباتو نتایج د هغه مایوسی او ویرې ښکارندویي کوي چې رای ورکوونکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه لري. هغه وایي چې کاربي هیوادونو ته وکتل سي نو ناڅرګندتیا، تشدد او تروریزم لیدل کیږي او مثال هم مصر دی چې بیرته پکښې دیکتاتوري نظام ټینګ سو. ګیسر وایي چې دغه علت دی چې تونس نظم او امنیت ته رای ورکړی ده. هغه دا خبره هم کوي چې خلکو امنیت او ثبات د دغو دوو اصلي ګوندونو په موجودیت کې لیدلی او خلګو ژور سیاسي بدلون ته راینه د ورکړي، خو هغه وایي چې دغه د انقلاب نه وروسته یو عادي عکس العمل ګڼل کېدای سي. د نوزی ګوند په 2011 کال کې پارلماني انتخابات وګټل، خو نن د تونس زیاتره خلک وایي چې د نوزی د ګوند په واکمنۍ کې اقتصادي وضعیت خراب شوی وو او همدارنګه دغه ګوند د افراطیانو په خلاف هم سم مبارزه نه وکړي. د ندای تونس ائتلاف اصلا د نوزی د ګوند په مخالفت کې جوړ شوی وو. په دغه ائتلاف کې د پخواني رژیم غړي شامل دي، په دوه کسان کې اته ویا کلن السیپسی هم شامل دي چې داس معلومیږي چې پراتلونکو کې به یې واک په لاس کې وي.
On choisit l'ordre et la sécurité au détriment de ce que je pourrais dire de transformation profonde du pays. C'est un processus normal. Après les révolutions, il y a ce qu'on appelle un retour.
جانان پکې ژوند دوم دې دغه تصور دغه تصور دغه ارمان پکې ژوند دوم دې زړونو کې نور سدي خو جانان پکې ژوند دوم دې والا زړونو کې نور سدي خو جانان پکې ژوند دوم دې دغه تصور دغه ارمان پکې ژوند دوم دې دغه تصور دغه ارمان پکې ژوند دوم دې زړونو کې نور سدي جانان پکې ژوند دوم دې والا
ګرمونه اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه پام دی زی پای ته رسیدل او راټول کړی مطالبه هم دا و چې تاسو خبرو شو په څو لاندو شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې مهیدوي البته د دری پروګرام په سیبه د خبرو اترو گفتو شنود پروګرام باوري چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ نه تر دې مهاله پورې کارونو ارزونه باندې بحث کوو چې پوښتنه تاسو نه مطرح شوې ده تر بیا هم الله مل شپې ورځې نیکمرغه.